د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي نړیواله ورځ ده. ولسمشر اشرف غنی وایي لا هم په ټولو ادارو کې د ښځو پر وړاندې تشدد شته، خو پر ضد یې باید جدي مبارزه وشي. په دې اړه راپورونه لرو او نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم شته. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی دی.
یوناماوی په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامی چی اماموتو نن د سبا ته هم پالنې د انتخاباتي ډلې له مشر عبدالله عبدالله سره پر انتخاباتي مسلو خبرې کړې دي. ملګرو ملتونو په افغان حکومت او افغانانو غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره هڅې زیاتې کړي، او هغه پټ اسنادونه چې نوي څرګند شوي ښیي چې چین څنګه په شینجن ایالت کې پر 3 میلیونو مسلمانو یو غوړ ټبرو کنټرول ساتي. بشپړ خبرونه واورئ. یوناما وای په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامی چی اماموتو نن د سبا ته هم پالنې د انتخاباتي ډلې له مشر عبدالله عبدالله سره پر انتخاباتي مسلو خبرې کړي. یوناما پر خپل ټویټر لیکلي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ښاغلي عبدالله هڅولی چې د انتخاباتي چارواکو سره کار وکړي څو د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر د باوري او پر وخت نتایجو خواته مخکې ولاړ شي. اماموتو په داسې حال کې د ولسمشرۍ د کاندید عبدالله عبدالله سره ګوري چې د نوموړي انتخاباتي ټیم د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې له بهیر سره مخالفت کړی او ملاتړ یې لږ تر لږه په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې د بهیر مخه نیولې. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي څو چې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه بشپړه نشي، د تلې د میاشتې په 6مه نیټه د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ابتدایي نتایج نشي اعلانولی. بلخوا اجرایي ریاست څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې د دې لیدنې په اړه ویل شوي چې په لیدنه کې افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په وروستیو کې د یوناما د دفتر پر کارکونکو برید غندلې او ژمنه یې کړې ده چې حکومت به دغه پیښه په هر اړخیزه توګه وڅېړي. همدارنګه د اجرایي ریاست خبر پاڼه وایي چې دواړو لورو د انتخاباتو سره په تړلو مسلو او د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې په اړه د ثبات او همپالنې د ټیم پر اندېښنو خبرې کړې دي. ملګرو ملتونو پر افغانانو او افغان حکومت غږ کړی چې د جنسي او پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ډېرې هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما د غوښتنه نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې خبر پاڼه کې کړي او دغه راسل حکومت نه غوښتي چې د دغو جرمونو په وړاندې د معافیت د له منځه وړلو لپاره هڅې زیاتې کړي. بدخشان ولایت کې د سیمایزي حکومتولۍ پاړه د والیانو یو کانفرنس نن پایل شو چې تر سبا به دوام وکړي. د سیمایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیگ د دې کانفرنس مشري کوي. دې کانفرنس ته د بدخشان، ننګرهار، هلمند، تخار، پروان، دایکنډي او غور ولایتونو والیان وربلل شوي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري په فیض آباد کې د والیانو د دې کانفرنس په اړه ازادي راډیو ته وویل: والی صاحبان د دې کانفرنس د 2 ورځو په بهیر کې په مختلفو پروګرامونو کې د ښی حکومتولۍ په اړه خپل لیدلوري، کار او تجربې شریکوي څو چې ولایتونو کې د ښی حکومتولۍ کچه لوړ شي. همدا د دې کانفرنس هدف دی. د بدخشان د والی د ویان په وینا په دې کانفرنس کې د 4 شمال ختیځو ولایتونو د مدني ټولنې غړو، د پوهنتون استادانو او قومي مشرانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې څو د سیمایزې حکومتولۍ په اړه خپل نظریات شریک کړي. د سیمایزو ارګانونو د سید ادارې مشر حامد کریمی ازادي رډیو ته ویلي دوی د غوړه سیمایزي حکومتولۍ د یوې طرحې لپاره د دې کانفرنس نظریات ټولوي. دا د سنونو په کچه د والیانو وم کانفرنس دی. په دې لړ کې د والیانو اتمه ورسته کانفرنس راتلونکي ونی په بلخ ولایت کې جوړیږي. افغانستان د ویسټ انډیز په وړاندې د ټیسټ لوبې لپاره لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د غوراوي کمیټې د ویسټ انډیز په وړاندې له 3 ورځنۍ تمریناتي لوبې وروسته نن د همدې لوبډلې په وړاندې د راتلونکي ټیسټ لوبې لپاره د افغان لوبغاړو نمونه په ډاګه کړل. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا د راشد خان په کپتانۍ په دې 15 کسیزه لوبډله کې سید شیرزاد او حشمت الله شهیدي د ټپ له امله نه دي غوره شوي. هغه پټ اسنادونه چې نوی افشا شوی خي چې د چین حکومت په لری لویدیز ولایت شینجان کې تر 3 میلیونو وګړو د ژوند د تر 3 میلیونو د زیاتو یغور مسلمان وګړو ژوند په څډول کنټرولوي. د تحقیقاتي ژورنالیستانو نړیوالې ادارې ته پلاس ورغلي دغه اسناد چې ولس نړیوالو رسنیو پر اساس ریپورتونه خبر کړي، په کې د کمپونو د چارو د تنظیم یو لارښود هم خپور شوی دی. ICIG ویلی دغه سندونو لمخې چې د چین د کیبلونو د اسنادو خزانه بلل شوی، په سیمه کې پر اکثریت مسلمانانو د پراخې څارنې او د وړاندوینې کنټرول له یوې میکانیزم څخه پرده پورته کیږي. دا لارښود چې په 2018 کال کې د شینجیانګ د پولیسو مشر تایید کړی، د ویښتو د کمولو له مودې رانیولې تر دې چې کله د مسلمانانو لپاره په دې ځانګړو جوړ شوو کمپونو کې دروازې تړلې او کله پرانیستې وي، د هر څه په اړه سخت وضع شوي قوانین راغلي. دا بشری حقوقو ډله وایي دې کمپونو ته د یو ټبر مسلمانو او نورو اقلیتونو د راوستلو لپاره له زور او شکنجې کار اخیستل کیږي.
لا زده رادیو مخمنه خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. نن د نوومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي نړیواله ورځ ده. ولسمشر اشرف غنی وایي په دولتي ادارو کې د ښځو پر وړاندې تشدد روان دی، خو باید مخه یې ونیول شي. له بلې خوا د ښځو د چارو وزارت وایي دوی په تېر یو کال کې د ښځو پر وړاندې د تشدد نږدې 6500 موارد ثبت کړي دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی ویلي په انتخاباتو کې د رایه ورکوونکو پیکا ګډون د خلکو د خاموش ټول پښتنې په معنا و. ارګ په سمدستي غبرګون کې وویل چې سیاستوال د په انتخاباتي چارو کې لاسوهنې نه کوي.
د ټولو سیاسيونو هم دا غوښتنه ده چې د کمیسیونونو په چارو کې، د ټاکنو په چارو کې مداخله ونه کړي، هغوی دې پرېږدي چې د قوانینو په رڼا کې خپلې چارې مخ ته یوسي.
نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به له هغو نویو موندنو خبر شئ چې وایي د چین حکومت په شنجن ایالت کې د اقلیت مسلمانانو پر ژوند شیبه په شیبه څارنه کوي. ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړی د خبرونه لومړی موضوع ته ولسمشر اشرف غنی وایي له هم په ټولو دولتي ادارو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شته، خو دی وایي چې پر ضد یې باید جدي مبارزه وشي. د ولسمشر په وینا د ښځو پر وړاندې تشدد یوه نړیواله پدیده ده، خو په اسلام او افغاني کلتور کې د ټکي ته د رد ځواب ورکړل شوی دی. ولسمشر په عین حال کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي په چاره کې د بیان پر ازادۍ ټینګار وکړ، خو نیوکه یې هم درلودې. جزئیات امید زهیرمل په خپل راپور کې اوروي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 14 ورځنی کمپاین ولسمشر محمد اشرف غنی د دې کمپاین په لومړی ورځ په دولتي او غیر دولتي ادارو سربیره په کورنیو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی تاییدوي، خو ورسره په جدي مبارزې ټینګار کوي. ولسمشر وایي له ښځو سره د تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره بشپړه سیاسي اراده شته، او د همدې لپاره د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو ته پوره خپلواکي ورکړل شوې ده. ولسمشر زیاته کړه اوس مهال افغان ښځې له خپل ځانه په بشپړه توګه استازولي کولی شي، خو اړتیا ده چې په ټولو برخو کې د دوی ونډه لا زیاته شي. دی وایي د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوم ویاړ نه دی، شخص ته حیثیت هم نشي ورکولی، د نارینتوب نښه هم نه ده، دا فرهنګ باید بدل شي. ولسمشر غنی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي په برخه کې د بیان ازادي هم مهمه بولي، خو نیوکه هم لري. د بیان منفي ازادي هغه ده چې په عملي کېدو سره یې نور خلک اغیزمن کیږي، ټولنه بېلارې کوي او د بې باورۍ فضا جوړوي. په دې برخه کې د رسنیو قانون وضاحت لري. په دې برخه کې هغه ډول عمل باید وشي چې د بیان ازادي په نوم د نورو خلکو حقوق تر پښو لاندې نشي. ولسمشر غنی هم دا ډول د بیان ازادي د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کمیدو پورې وټړله، او په خبره یې د ملي یووالي حکومت پر مهال د خبريالانو شپېتو قضیو ته رسیدنه شوې او اتیا عاملین یې په سزا محکوم شوي دي. ولسمشیر غنی په دې برخه کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې جوړول، د خبريالانو لپاره د ملاتړي صندوق ایجاد او تر خوای د رسنیو قانون د ملي والی حکومت لوی لاستراوړنی بولی چې په خبرې له دی وړاندې حکومت په دې برخه کې ورته کار نه دی کړی. دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی نن په یو خبري غونډه کې وویل حکومت باید د بیان ازادۍ ساتونکو اوسي، ځکه د په خبره دا د تیرو اتلس کلونو لاستراوړنو مهمه برخه جوړوي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان د ښځو د چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د تشدد د نړیوالې اوبخې د ښځو پر وړاندې د تشدد او زور زیاتی د مخنیوي لپاره شپارس ورځنی کمپاین اعلان کړ. د ښځو د چارو وزیر نن په یو غونډه کې وویل دا کمپاین په ټول هیواد کې د عامه پوهاوي د کچې د لوړولو په مقصد پیل شوی دی. فیروزه عزیزی د موضوع جزئیات په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي لا هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه شوې. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د دوشنبه په ورځ د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي په لمانځغونډه کې په کابل کې وویل دغه وزارت له همدې عمله په ټول هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړ. میرمن نظری د تاوتریخوالي د کچې د نه کمېدو لاملونه داسې بیان کړل:
موجودیت جنگ و ناامنی در کشور،
په هیواد او ځینو سیمو کې د جګړې او نامنیو موجودیت، له قانون نه معافیت، په ځینو قضیو کې د زورواکانو د مداخلو پر وړاندې د جدي چلند نه کول، د هیواد په نامنو سیمو کې عدالت ته د ښځو نه لاسرسی، د دولت ضد وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو ته د ښځو تیښته، او ښځو لپاره د سهارۍ محکمو د کوونکو نه تعقیب د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لاملونه بلل کېږي.
میرمن نظری وایي د تیر کال د نومبر له 15مې د سږ کال تر نومبر میاشتې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی 6409 پیښې له دغه وزارت سره ثبت شوې دي. د ښځو چارو وزیر له دینی علماو هم وغوښتل چې د ښځو د حقونو په تړاو او د عامه پوهاوي په برخه کې خپله ونډه ادا کړي. له دې سره اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې په دې لمانځغونډه کې ګډون کړی و وویل سره له دې چې د ښځو لپاره د کړنلارو د وړاندې کولو، تدوین او تصویب په برخه کې زیات کارونه شوي، خو د عملي کېدو په برخه کې ټول پاتې راغلي.
په حکومت او ادارو کې د ښځو د ګډون په برخه کې په ځانګړي توګه په ښارونو او مرکز کې خېل استراوړنې شته، خو کافي نه دي. پاغه څه چې موږ د افغانستان له خلکو سره ژمنه کړې و د هیواد ښځو او د افغانستان د پراختیا اړتیا د ایجابوي چې باید په دې برخه کې لا زیات کار وشي.
په ورته وخت کې د بشر د حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر ټینګار وکړ تر هغه چې په ټولنه کې جنسیتي برابري نه وي رامنځته شوې، په دغه هیواد کې به د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم نشي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې بیا هم په همدې موضوع یو راپور لرو. او باورې چې د افغانستان د ښځو د چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې د ښځو پر وړاندې د تشدد نږدې 6500 موارد له دوی سره ثبت شوي دي. د راپور د خپرونې په دوام کې راځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روزګان ولایت د شپږو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې طالبانو له شاوخوا دریو کلونو راهیسې عمومي لارې پر دوی بندې کړي دي چې له دې کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. امنیتي چارواکي وایي دوی په پام کې لري چې د دې لارو د خلاصولو په مقصد پوځي عملیات وکړي. شریف الله شرافت په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د اورزګان ولایت د شپږو ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ ته د غزیدلو لارو له تړل کېدو څخه شکایت کوي. دی وای درې څلور کاله کېږي چې وسلوالو طالبانو د غلارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ټول چې مخکې بل مرکز نه ولسوالۍ ته په دوه ساعته کې رسیدلې، خو اوس د پرې لارو څخه په شپږو ساعتونو کې هم نسی رسیدلې.
زموږ لارو خامالارو د مچر دوه ساعته، نو اوس مغه دوه ساعته لار په شپږ ساعته او شپږ شپږ ساعته کې مرزو اغم دا شي راځو. مثال کې د شو اخرای شي مثال پر غرو مو وشتي سو ور زخ په شخص پر غرو باندې وشتي چې پر غرو بتلو وږي تږي روجه به پر غرو باندې وتلو.
د دهراوت ولسوالۍ تر څنګ زاب ولسوالۍ ته عمومي لارې هم کیرو درې کلون رئیس د ترافیکو پر مخ تړلې. د گیزاب ولسوالۍ اوسیدونکو حلیم چې تر یو ورځنی مزل وروسته ترینکوټ ښار ته راغلی، ازادي راډیو ته وویل چې مخکې له دې د گیزاب او ترینکوټ ترمنځ د موټرو کرایه 1500 افغانۍ وه، خو اوس چې موټر له پرۍ لارو څخه تیریږي دغه کرایه 1000 افغانۍ ته پورته شوې ده.
لارو کده خامه د ورور لارې سره راولي دي، ورور یا په دښ کې دي، ور یا په غرو کې دي، بلنه موټر کرایه ډیره ده. رمخه 1000 روپۍ اوس 1500 دي، 1500 1000 روپۍ یو دربس غواړي.
سربیره پر دې د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکي متی الله او د چوری ولسوالۍ اوسیدونکي عید محمد هم ورته شکایت لري.
د لارې خراب سوي، د لارې عمومي لار مدادره کال کې بند ده، ورور مشکلات ډیر دي، بس نو د درو ساعتو لار اوس په شپږ ساعته بدله شوی. موږ غوښتنه د دواړو طرفو څخه ده چې دا لارې بند کړي، د دلته دولت پر ناست دی، هلته طالب پر ناست.
پروش کال نور موټر یو ډله تخریب کړله، مشکلات سره ډیر مخامخ یو، او اوس هم دا قمانده کې روانې ده. باران چې وسی بیا زموږ موټر بیا موږ کشي وو، بیا اسپاریان بیچارهګانه سره هغې کشي، لار نه ده، ګټ سره د لارې پر کم نه ده بالا، بس خو مصرف موږ یو په دوه دی.
همداشان چنارتو او چرچینو هغه ولسوالۍ دي چې اوسیدونکي له ورته ستونزو سره مخ دي. دا یادولو ده چې د دغو ولسوالۍ پر پرایي لارو یوازې هغه موټر تګ راتګ کولی سي چې کومک ګیر ولري. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید بیا ازادي راډیو ته وویل چې دغه لارې د وسلوالو طالبانو لخوا ستونزمنې شوي دي.
حتماً باید ژر ژر د ولسوالۍ لار شو ټوله هر یو د نژدو سره خپل فصوله وویني، د هغو مشکلات واوري، د هغو پیشنهادات وګورو چې هلته څه پېښه ده، څه کېږي. دوی سلام وکړی ده په دې باندې سوالې ته بهمن شو.
شاغلی سید وویل چې د یادو ستونزو د هوارولو لپاره یې تدابیر نیولې دي. دوی خلکو ته ډاډ ورکوي چې د عملیاتو په ترسره کولو سره به یادو ستونزې له منځه لاړې سي. د اوروزګان دغه شپږو ولسوالۍ ته د تګ راتګ پر مهال نه یوازې دا چې ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم مرګونې حال ته رسیږي، بلکې پر دغه لارو باندې عادي موټر هم تګ راتګ نسي کولی. موټر چلوونکي وایي کله چې پر دغه لاره باندې یو ځل دغه کومک ګیره موټر هم تګ راتګ وکړي، نو اړ یې چې مستري ته یې ورښکاره کړي او 15000 او یا هم 4000 افغانۍ مصرف پرې وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
د برښنا شرکت د کابل د خیرخانې مینه د کوتل په سیمه کې د لسګونه کورونو برښنا له تیرو دوو اونیو راهیسې پرې کړې ده. د دې سیمې اوسیدونکي وایي داسې اسناد لري چې د برق بلونه یې په خپل وخت پرې کړي دي، خو بیا هم له برښنا څخه محروم پاتې شوي. دوی وایي د افغانستان د برښنا شرکت له دوی سره تبعیضي چلند کوي. خاطر پردیس په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د کابل ښار خیرخانې کوتل ته څیرمه د بوستان کابل د سرک د سیمې اوسیدونکي د برښنا شرکت د نادلانه برخورد په ځواب کې ګواښ کوي. کئ د سیمې د برښنا ستونزه حل نشي، د کابل شمال لویه لاره به د ټرافیکو پر مخ وتړي. د دغې سیمې اوسیدونکي وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې برښنا نه لري. د دې سیمې اوسیدونکی نظام الدین:
که
زموږ غوښتنو ته رسېدنه ونه شي، د کابل شمال لاره به وتړو. د یوې بلې بېګناه کسان باید وسوځېږي. قانون په هغه چا عملي شي چې زور نه لري. دلته 12 کسان د برښنا پیسې نه ورکوي، خو په ټولو برښنا پرې کېږي. تاسو ټانکر ولې چراغ خلکو په ټولو په پیسو به واخیستې؟ د سیمې د اوسیدونکو په خبره هغه کسان چې شاید زورواکي او یا هم د کوم عذر له کبله د برق پیسې نه وي ورکړي، تعداد 12 کورونو ته رسیږي. خو د افغانستان د برښنا شرکت د 2 کورونو برښنا پرې کړې ده. د دې سیمې وکیل اسلام الدین اخونزاده چې اسناد په لاس لري وایي ډېرو کورونو د برق پیسې ورکړي، خو برښنا یې پرې شوې. د بیمه سره داسې لیست شته چې زه خپله کور په کور ګرځېدلی یم او یاداشت کړی مې دي. یو شمېر کورنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله او یو شمېر کورنۍ چې زورواکي دي د برق پیسې نه دي ورکړي. دلته په 2 کورونو برښنا پرې شوې. ولې جرم خو فردي دی، د برښنا شرکت ټولو ته ولې جزا ورکوي؟ د اوبو نشتون په دې سیمه کې بله ستره ستونزه ده. خو د برښنا د پرې کېدو سره دغه ستونزه 2 برابره شوې او کورنۍ مجبوره دي چې اوبه له بل ځایه په بیه واخلي. د دې سیمې د جومات ملا امام محمد رفی وایي د برښنا شرکت د جومات برښنا هم پرې کړې ده. خو د بوستان ښارګوټي د اوسیدونکو ستونزو ته د افغانستان د برښنا شرکت څه ځواب لري؟ د افغانستان د برښنا شرکت رئیس امان الله غالب ازادي راډیو ته وویل: د ویلو 50% څخه زیات د یوې سیمې اوسیدونکو د برق پیسې ورنه کړي، له بده مرغه چې موږ پرته د برښنا له پرې کېدو بله لاره نه لرو. 12 کورونو څخه 8 کورونو د برق پیسې نه دي ورکړي. په دې وروستیو کې په کابل کې د برښنا پرچوي بله هغه ستونزه ده چې پر دغه شرکت د خلکو انتقادونه ډېر کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي وایي یوازې د شپې لخوا 2 ساعته برښنا لري. په ورته وخت کې حقوق پوه ګل رحمان قاضي د دې موضوع حقوقي اړخ ته اشاره سره وایي په قانون کې جرم فردي دی او باید نورو ته سرایت ونه کړي. د ښاغلي قاضي په خبره د قانون 50 مادې پر بنسټ دولت او یا هم دولتي ادارې که خلکو ته زیان اړوي بیا جبران هم لري، او هغه کسان چې د برق پیسې ورکړي خو بیا هم مجازات او برښنا پرې قطع کیږي، د قانون یو ډول تطبیق نه بلکې هغوی له حقوقو محرومول دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو،
کابل. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادی رادیو مخامنه خبری مجله اوري. مخکینی افغان ولسمشر حامد کرزای وی د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګډون په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه خاموشه ټول پوښتنه وه. ښاغلی کرزی نن په کابل کې په یوه خبری غونډه کې هیله څرګنده کړه چې اوسنی انتخابات او انتخاباتي روانې لانجې باید هیواد د نور کړکېچ خواته بونه ځي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
مخکینی افغان ولسمشر حامد کرزای وایي هیواد د کړکېچ په لور روان دی. ښاغلي کرزي د دوشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل باید د ولسمشریزو انتخاباتو پایلې په هیواد کې د کړکېچ لامل ونه ګرځي. نوموړي په انتخاباتو کې د خلکو کمرنګه ګډون ته هم اشاره وکړه او ویل
په اصل کې د افغانستان خلکو یوه خاموشه ټولپوښتنه د افغانستان د روانو حالاتو په اړه درلوده. هغه خاموشه ټولپوښتنه چې بې قانوني، نامني او هغه ټول کړکېچونه چې د افغانستان د خلکو پر روح او رواني ناوړه اغیزه کړي. کلمن دیو چې اوس هغه انتخابات چې تر سره شوی د افغانستان ستونزې نورې هم زیاتې نه کړي.
ښاغلی کرزی وویل انتخاباتي پایلې باید د انتخاباتو پر سبا اعلان شوي وای، خو د خبره هیواد آزاد نه دی نو ځکه یې پایلې پر وخت اعلان نشوي. دای وای چې د افغانستان له انتخاباتو سره د څو هیوادونو انتخاباتو پروسې پایته ورسېدي، خو افغان حکومت د حامد کرزي د دغه خبرو په خبرګون کې وایي چې افغان سیاستوال باید انتخاباتي چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان حکومت له ټولو سیاسي نوم ده غوښتنه ده چې د کمیسیونونو په چارو کې، د ټاکنو په چارو کې مداخله ونه کړي، هغوی دې پریز دي شي د قوانینو په رڼا کې خپل شعار مخته.
حامد کرزی پر افغان امنیتی ځواکونو غږ وکړ چې باید د خلکو په خدمت او د ملي ګټو ساتونکي ووسی، نه د شخصي ګټو لپاره د کار وکړي. نوموړي د انتخاباتو په برتلاد پر سولې ټینګار وکړ او وی ویل چې د اتلس کلنو لاسترولونو په پام کې نیولو سره چې مهمې جمهوری اسلامي نظام او د بیان ازادي ده د سولې غوښتونکي دی. ښاغلی مینپال د بیان ازادۍ په اړه وویل چې ملي یووالي حکومت په لومړي ځل د دغه ارزښت د ساتلو لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون جوړ کړ او د سولې پروسه یې هم د چارو په لومړي توپ کې ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
عبدالعزیز غالب د هلمند ولایت له مرجې ولسوالۍ نه لیکي د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال جنګونه زیات کم وو او داعش ډله هم نه وه. حبیب شاه قربان له خوست نه لیکي حامد کرزی پر اوسني حکومت د امنیت له کبله انتقاد کوي. د خپلې واکمنۍ پر مهال امنیت ځکه ښه و چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وو. فیضانی د هلمند له ناوې ولسوالۍ نه لیکي د وحید مجد مړینه د سولې په زیان ده او د حامد کرزی خبرې د افغانستان په ګټه دي. خان محمد له هلمند نه لیکي کرزی صاحب سمه خبره کوي. خاکسار له کونړ نه لیکي که کرزی د اشرف غنی ملاتړ کړی وای اوس به دا حال نه وای. افتخار له لغمان نه لیکي د کرزی وینا حقیقت ده. انګار خروټی لشکین نه لیکي د ښاغلي کرزی ادعا ناسمه ده. او عبدالملک له هلمند نه لیکي د حامد کرزی صاحب په وخت کې د بل هیواد پیسې وي او د نورو هیوادونو مرستې وي، خو اوس د خپل هیواد پیسې خپلې چلیږي او دا جنګ له ده څخه په میراث پاتې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. نن د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تشدد سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د ښځو د چارو وزارت وایي د یو کال په اوږدو کې نږدې 6500 د تشدد پیښې، د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې له دوی سره ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب د یو شمیر بنسټونو په وینا په افغانستان کې اوس هم ښځې له تشدد سره مخامخ دي.
د اولاد بیلتون هغه درد چې د څو کلونو په تیریدو لا هم نه دی کرار شوی او زهرا لا هم کړی وي. څلرویشت کلنه زهرا چې وکاله د خپل خاوند او د خاوند د کورنۍ لخوا شکنجه شوی اوس د کابل په یوې امن خونه کې خپل ژوند تیروي. هغه چې د یو کلن ماشوم مور د وی له ډیرو شکنجو وهلو ډبولو وروسته د خپل خاوند او ماشوم پرېښودو ته اړ شوه. زهرا خپله کیسه داسې کوي.
په نوې کال کې مې خاوند دومره ووهلم چې ټول بدن مې تور او شین واوښت. ورور مې راغی وویل څه شوي. ما ورته وویل چې لرګي مې ماتول ژوبله شوم. ورور مې راته وویل چې سترګې دې لرګي ژوبله کړې، لاس او پښې دې ولې زخمي دي. خاوند مې زه ګواښولم چې چاته څه ونه وایم.
د زهرا پر بدن اوس هم د شکنجه اثر لیدل کیږي. مخامخ دوه غاخونه هم د ډیر تاوتریخوالي لکبله مات شوی. زهرا وای د ژوند په لومړیو 15 کلونو کې فکر کاوه چې د خاوند د تاوتریخوالي علت د اولاد نه درلودل دي، خو په وینا یې چې کله یې ماشوم نړۍ ته راغی بیا یې هم د خاوند رویه ورسره سمن شو.
د زوی له زیږیدو سره مې سم ژوند ښه نه شو. خاوند مې او د خاوند ورور مې زه ډیره وهلم. زما غاښونه هم زما د خاوند ورور مات کړي. حتی خاوند مې راته تانه راکوله چې دا زما زوی نه دی.
د زهرا د ژوند داستان د هغه سلګونو افغان مېرمنو د ژوند تاریخ داستان دی چې اوس هم د کورنۍ تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د تیر کال د نومبر له 15مې د سږ کال تر همدې نیټې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 6449 پیښې ثبت شوې دي. د ښځو چارو وزارت په خبره د دې پیښو له ډلې 2668 د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو ته استول شوې. د 4650 پیښو لپاره مدافع وکیلان نیول شوي دي. 602 پیښې د دریمګړي په وسیله حل شوي او 2215 پیښې د ښځو مدافع او بناتړو بنسټونو ته استول شوي دي. د دې وزارت وایانده رویا د ادرس وایي د ثبت شویو پیښو ډیره برخه په کابل، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې دي.
هغه مقایسه چې موږ د تیر کال په پرتله لرو نه ډیروالی ښیي او نه هم کموالی، یعنې د تیر کال په اندازه دی او داسې یو کلي تفاوت نشته پکې.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 8% د ډیروالي تر څنګ په دې برخه کې جدي اندېښنې څرګندوي. وهل ډبول، د بدن د غړو پرې کول، په بدو ورکول، جبري واده کول، د نفقې نه ورکول، جنسي تیری او ځان سوځونه هغه عمده د تاوتریخوالي ډولونه دي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وینا د افغان میرمنو پر وړاندې شته. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لانجې له غزیدو سره په انتخاباتو کې د ښکېلو ټیمونو د مهمو څیرو وروستۍ او څرګندونو په افغانستان کې نوي بحثونه توده کړي دي. د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم لومړي مرستیال امرالله صالح خپل مهمه سیاله د ثبات او همپلن انتخاباتي ډله تورنه کړې چې په یوه غونډه کې د افغانستان هزاره قوم ته سپکاوی کړی دی. خو د ثبات او همپلن انتخاباتي ډلې په خپله د صالح څرګندونې اختلاف پرونکي بللې دي. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
خیدا لومړی ځل نوی چې د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمیر مهمو سیاسي څیرو لخوا کارول شوی ژبه تاود بحثونه راپورته کوي، خو هغه کلمات چې دولت جوړونکو ټیم د لومړي مرستیال امرالله صالح په وینا د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې په یوه غونډه کې مطرح شوي د هزاره قوم ته سپکاوی ګڼل شوی دی. ښاغلی صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي په دې اړه سند لري چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې دا خبره کړې ده. خو د دې ډلې مشر او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یې په وړاندې تند غبرګون ښودلی او ویلي دي هغه څه چې د صالح په ژبه راغلي هدف یې د ده په وینا په هیواد کې اختلافاتو ته لمن وهل دي. دغه مسلې په ټولنیزو رسنیو کې مختلف بحثونه راپارولې دي. د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو له دې پرته چې سیاسیونو دا مسله څه ډول راپورته کړې ویلي چې په حقیقت کې یو قوم ته سپکاوی شوی او دا مسله باید له عدلي او قضایي پلوه تعقیب شي. د افغانستان قوانین څه حکم کوي؟ د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې ویان شیرین حبیب ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې دا ډول څرګندونې له انتخاباتو وړاندې د انتخاباتو په مهال او له انتخاباتو وروسته جرم ګڼل کیږي. د حکومت دنده ده چې دې ډول موضوعاتو ته له توپیر پرته رسیدګي وکړي. که چیرې دا ډول موضوعات نه څېړل کیږي نه یوازې دا چې قانون تر پښو لاندې کیږي بلکې عامه ذهنیت هم ورسره مخشوش کیږي. په خپله صالح په وروستي ټویټر کې ویلي چې د دغې مسلې له راپورته کولو هدف د سیاسي ادبیاتو او سیاسي چیلنجونو او بخی سیاسی چلندونو اصلاح او دیل دی بابت چکه دی و فرد یا قوم احساسات زیانمن شوی بخنه غواړي. دا چې د ثبات عوام پالنې د انتخاباتي ډلې په غونډه کې په حقیقت کې څه ویل شوي او په څه ډول کاروالی ګران دی، خو دا چې سیاسي څیرې په څه ډول او په کوم وخت کې مطرح کوي دا بله پوښتنه ده چې کیدای شي له مختلفو اړخونو وارزول شي. خو د سیاسي چارو کارپو محب شریف وایي د افغانستان وضعیت اوس ډیر حساس دی او سیاسیون باید له هغو څرګندونو ډډه وکړي چې په دې هیواد کې ستونزې لا زیاتولی شي. دغه نوي بحثونه له دې سره توده شوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ورځ تر بلې له نویو خنډونو سره مخامخ کیږي. پر دغو انتخاباتو شاوخوا دوه میاشتې تیریږي، خو لومړنۍ پایلې چې تر اوسه دوه ځلې ځنډیدلې لا معلومې نه دي چې کله به اعلانېږي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. زما همکار نوریاس نوري و د دې راپور سره د خبري مجله پای ته رسیږي. خو د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو تر پایه یوه بله نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې د خبرونه سلطان محمد سرور تاسو وړاندې کوي. ښاغلی سرور زما همکار په استودیو کې دی د خبرونه د وړاندې کولو لپاره.
تکل صاحب عزیز تشکر.